السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه ده، جوزا یا غبرګولی 15مه او د جون 4مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو په زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اسعارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه او اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومن او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدی. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر څو مودې وروسته به بیا بیا په تومن یا پاکستاني روپیو پلور او پیر کېده چې د خلکو انتقادونه یې پارولي وو. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې دي. د لوبې پچا یوګانډا وګټله او د توپچونې یا باولنګ پریکړې وکړه. دا پر روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې د جنوبي امریکا د ګوینا هیواد په پروډنس سټیډیوم کې ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې له خپل خبریال سره خبرې کوو او د لوبې له وروستۍ حاله مو خبرو. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د ادارې وروسته له هغه څېړنې پیل کړي چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړي. پاکستانی رسنۍ د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري وضاحت غوښتی. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغې محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون مشر لا هم په نورو تورونو په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلي دي چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړی شي. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. او امریکا تر اوسه د حماس لخوا د اوربند په تړاو کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړي چې تیره اونۍ د اوربند او د یرغملو د خلاصون طرح له حماس سره شریکه شوې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې پوره ډاډه دی چې اسرائیل له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبه په ورځ تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانه منلې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون د افغان خزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ. د خزو د حقونو ملاتړ یې هر کلی کوي او د غزمنتیا لپاره یې سپارښتنې هم لري.
دوی کولی شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
ملګری ملتونه وایي وروستیو سیلاونو په افغانستان کې ماشومان تر نورو ډیر له بیړني حالت سره مخامخ کړي. ایران کې ولسمشریزو ټاکنو ته اتیا کسانو نوملیکنه کړي، درې میرمنې هم پکې دي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
کندهار کې د توتانو میلې ځای خلکو ته د کاروبار ښه زمينه برابر کړې. د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي هم د هلمند څخه نن راځو. خاص مو اراده دا و چې په کندهار کې توت وخورو.
او د کرکټ نړیوال جام ته هم ورځو. افغانستان او یوګانډا خپله لوبه پیل کړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې. 15 بجه او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان کز او جنو په اړه یو غونډه درلوده. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د ناستې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو د کمولو لپاره په عملی ستراتیژیو خبرې وکړي چې افغان میرمنې دا مهال ورسره مخامخ دي. افغان خزینه فعالان بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیا خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون دریمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډه شوې وه. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساوات ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لدی داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعاً د افغان ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي سهار ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعال مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایره شوې خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره شي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعال ونډه په سیاسي، اجتماعي یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واکته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه رئیس لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له عملې د افغان جون او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور، نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. د افغانستان او یوګانډا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. په شلوریز جام کې، البته په شلوریز نړیوال جام کې دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. تر اوسه 1.5 اورونه لوبیدلې دي. افغانستان 22 منډې کړي. وړاندې درته په خبرونه کې خپل خبريال سره خبرې کوو او د لوبي نور جزئیات درکوو، خو اوس هم ورځو په افغانستان کې د سیلونو وروسته یو اغیز وته. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي وروسته یو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالات او دوامدار غوښونو سره مخامخ کړي. یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي. سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګو نظر ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشری غبرګون په اړه اقدام تار کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای شي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټک توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې یو شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نوبر باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول. کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي. پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبه په ورځ د مې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو لسو ماشومانو کې درې د لوګي لنورین سره مخ سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې درته ویل، د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان او یوګاندا لوبه پیل شوې ده. دا په دغه جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده. د لوبې په چهم یوګاندا ګټلې او د توپ وهنې یا باولینګ پریکړې کړې. ورزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته چې دا لوبه ساری ساحل سب ستړي مشي سهار مو په خیر ک اوریدونکو ته د معلومات ورکې چې لوبه څنګه پیل شوه. دا تر اوسه دلته وړاندوینه هم دا خي چې افغانستان تقریبا 90% چانس لري د بریا. دغه وړاندوینه په کوم اساس دی؟
لودین سب سلامونه ستاسو سهار دم په خیر وي. تر دې دمه د لوبه وضعیت دا ده چې درې اوره لوبه بشپړه شوې ده. نه ویش منډی دی افغانستان دوه پیلیستو په هون کې لا هم په لوبغالي یا په کریس ولاړ دی. رحمان الله ګربز دوه ویش منډی کړی دی په لسو توپونو. ابراهيم د خپل موډ رقم لوب بیا هم روانه کړی دی. پاتو توپونه و منډی کړی دی. وشتنځای تر ډیره پورې چې کله د کرکټ هغه مبصرینو په پایل کې تجزیه کوله دغه تجزیه دا و چې کا افغانستان هم ټاس ګټلی وای شاید اول بالینګ یې پی کړی وای ځکه تر دې دمه څلور لوبې شوې دي او په څلور واړو لوبو کې هماغه چا چې چیسینګ کړی یا دویم بیټنګ یې کړی هغوی لوبه ګټلې ده خو د افغانستان د ګټې فیصدي یا سلنه چې دومره زیاته ښایي لامل یې همدا ده چې د یوګاندا په لومړي ځل په شل ورځ نړیوال جام کې لوبیږي او د افغانستان تقریبا د پنځم نړیوال جام د چې شل ورځ نړیوال جام چې په کې سیالي کوي او د تجربې پر اساس هغه د لوبغاړو د کیفیت پر اساس نو هغه سلنه ښایي چې افغانستان په دې سیالۍ کې تر 98% پورې د بریا چانس لري لکه څنګه چې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران او بالخصوص راشد خان په خپل وروستي خبرو کې ویلي وو چې په شلوریز کرکټ کې به تر ډیره پورې د غاټ کلونه سلسلنه حقیقت نه خېږي او شلوریز کرکټ داسې یو حالت کله کله راځي لکه په 2014 کې چې افغانستان ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه چې هغه به اتلان فل یا 13 لوبه کې چې پی ان جی د ویسټ انډیز خلاف څنګه لوبه وکړه نو پاره اساس باندې په شلوریز کرکټ کې ډېر اټکل نشي کېدلی خو د تجربې لمخې او د افغانستان د غوره لوبغاړو د لرلو پر اساس د سلنه ښایي چې افغانستان په دې سیالۍ کې د بریا ډېر چانس لري
ډېر مننه د افغانستان د بریا په هیله کور مو ودان زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د ټیمونو د رواني لوبې وروستۍ حال راکو اوریدونکو بیا هم د افغانستان په مسلو کې تمکی ګو د نورستان په ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې په کورونا سنټر کې اور لګیدل دی چې لامل یې دغه ودانۍ شته سامان آلات او ټول نور وسایل او درمل لمنځه تللي روح الله انوري د دغه موضوع نور جزئیات راټول کړي
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې مازیګر 15 بجې اور لګیدنه رامنځته شوې ده ازادي رادیو ته پر رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاری چې له کورونا سنټر څخه د اور لمبي او لوګي پورته کیږي بشمیره کسان ورته راټول شوي څوک یې سیل کوي او څوک هم اور وشني او د خونځي ودانې ته د خپرېدو مخنیوي کوي دو تنو ځای وسیدونکو شمس الرحمن او شهاب الدین ازادي راډیو ته ویل
وانت زمونږ هغه سوالي لیسه ده هغه څنګه کی کورونا سنټر جوړ شو هغه سولر سیستم باندې په هول شو لګی دا هوا ګرن وجه نه بيټري د سوي چی کنه هغه معلومات بيټري چا دې له به او پاک سولر دره کورونا سنټر
کورونا سنټر د خواکي مکتب دی د پاکستان ستخکاری د شین اسماني رنگ کې د دیوال نه چي دی کورونا سنټر او رخصته او بشپړ سوځدل دی اټس پک پاتې شي وندې مطلب بچته تقریبا شاوخه دولتي خلک مرغ دي غوې مختنه او حساب شروع کړی د خلکو نه حقیقت کوي چې وځه څو
په نورستان کې د عام روغتي ریاست مسولین هم پی خته دی او وای تر دې دمه د لګیدو لامل نه دی معلوم خو چا ته پکې ځاني ځین نه دی وخته د یاد ریاست ویان عمر سمی ازادي راډیو ته وویل
او کورونا سنټر راخسته او د ولګیدنې لاملونو په اړه چړې نه روانې دي او د وخت ځان پاړم لا وختي د څه نشو ویل ان شاء الله ک معلومات موږ راټول کړو حتمن به له تاسو سره شریکو
د کورونا سنټر سره نږدې د وانت وایګل د هلکانو لیسې تعمیر هم آباد دي خو د پوهنې ریاست مسولین وایي چې د خلکو په هڅو د لیسې ودانې ته د اور پراخېدو مخنیوي شوی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو سهارنۍ خبری مجله او ری اوریدونکو را سره پات شي وړاندې درته د افغانستان او یوګاندا د کرکټ د لوبي ورستۍ حال هم درکوو د غراز به په کندهار کې د توتانو لمیلې هم خبر شي چې ځای خلکو ته د عاید ښه سرچینه پیدا کړې ده او د غراز د گاوند ولایتونو ځوانانو ته د ورتګ خمیله جوړه کړې دا به درته وروسته وای. خو اوس ورزو د ایران یو موضوع اخلو. د ایران ولسمشری ټاکنو ته د دریو خزو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړې ده. د نوملیکنې بهیر پرون دوشنبه پای ته ورسید. په ایران کې له وخت مخکې ټاکنې وروسته له هغه پلان شوې چې د دغه هیواد تم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سږ کال د سور په یو دیرشمې نیټې په یو هوایي پیښه کې له وو نورو کسانو سره مړ شو. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور لمخې علي لاریجانی، محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنې کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و، ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزی دفتر ویان د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره وختوا او شپږتیا کسانو مراجعه کړې وه چې دوی لډلې د 22 کسانو نمونه ولیکل. په ټوله کې لاتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي درې ښځې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرابادي په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرنس کې هیله وښوده چې یو ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکړي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی او سیاسی خلق له منځه وټاکل شي. دا هغه څه چې ترننه د خزو د کاندیداتوري مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی ترمنینی ورسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاخ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي. خو له رژیم خلکو نارضایتي او تیرو کړکیچونو ته په کتو چې لویه بیلګې د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراغ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سور په یو دیرشمه د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوړي د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوې دي. د غراز په کندهار کې د توتانو د میلې په اړه هم واوري. خو اوس یو ځل بیا ورزو د افغانستان او یوګانډا د کرکټ لوبې ته چې دا لوبه روانه ده، 15 اورونه بشپړ شوې دي او افغانستان 8 منډې کړې. تر اوسه دواړه پیلیز لوبغاړي ابراهیم زدران او د غراز رحمان الله ګوربز پر خپل ځایونه ولاړ دي او کومه وکټ هم له لاسه نه ده ورکړې. وس ورزو کندهار ته، په کندهار کې د توتانو پیر او پلور خلکو ته ښه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د کندهار توت چې د خوند له اړخه خنوم لري، د خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. د کندهار توتانو ته له ګاونډیو ولایتونو نه هم خلک ورزي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
حافظ الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار ښار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکاره وي، خو د توت په دې موسم کې ورته ښه اقتصادي بوختیا برابره سوي.
د ارغنداب څخه د توت راوړم او د نګي نادرګي ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي، خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر ټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډېر ښه خوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوختي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي. وایي دا چې بیکاري ده، نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
تو اوس څه کوې؟ ور الحمدلله موږ به خوشاله یو. خو دا په خاص غنی ځوان چې په خو واغه وس دې بیکار برابر دی. ور دا څه توري دا غنده او څه توري ته شکایت نه پدانه مې راوړي. دا دې ته مرسته راوړي. روزګان دغه د کندهار شاته بیا موږ غنی سو بیا موږ سره مې خطو نو موږ دې کې لوري پیدا کوي او بدري سره ور کوي دې هم پیدا کوي. بکري څه دا باګه دا روان دي موږ دې مو شو دي.
تو څه کال نه لا شه یو به ډیر دي جو به نو کال آباد کلا څه سي یاره مې ودا غسه ده بارا سپایدمن دې څه کار انځل کاروبار انسان دې خرڅې دې بلای وړي چیرې دا چمن والا چې بیرته خو پر مېنې بيخي پر بینه پریږدي.
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسېدونکي ولسوالیو ته د توت راوړلو لپاره ځي، خو ځینې بیا په ښار کې پیری. د کنداري توتو د شخوند له کبله یو شمېر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خوړلو لپاره راځي.
خوروره راغلي د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي و کندار ته، او خاص م دغه دپاره چې دا د توتو میله و. سس ښار خو بارانونه اوس و، داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي یو، د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، کابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو ترې وړاندې درته د افغانستان او یوګانډا د کرکټ د روانې لوبې وروستۍ حال درکو. افغانستان له یوګانډا سره د کرکټ سیالۍ پیل کړې ده. لوبه ډېره تیز روانه ده. افغانستان په شپږو اورونو کې شپږ شپې ته منډې کړې دي. تر اوسه یې هم کومه وکټ له لاسه نه ده ورکړې. دا خبرې مجله هم پای ته رسیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
خدای زادی رادیو خرپون فاوریدم ټول سلام علیکم. ریاض کوچه غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا ده چې د ماشون ډیر وخت کی زندیدلی دي. نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي، هغه کرزونه را باندې پاتې دي. او دوه هم داسې موږ د کومندانی لپاره یا د اوتاق لپاره کوم کرزونه کړی دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي. نو خلک موږ ته اوس کرز نه راکوي. نو باید د ماشونه والسي موږ ژغ باید ورسیږي تر دوه پولیس شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیہ د کندهار ولایت پنجوی ولسوالی یم. مشتخه پوردو کی مور وزپله رو په پنشیر کی. نو مشتخه ماشونه د پنځم بیا په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړه. مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده ودی چې بوجدی نه د تسبب سوی او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو ځکه یو اورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل. د نورو ارګانو مشنه مواله کړ. خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله په دې خاطر چې پر بنګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشان نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشان نه درکړي. هر وتاک دوه دوه لکه درې درې لکه پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول دا زادی رادیو کارکونکو ادم حوالدنو که سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامو پتان ولري. موږ د اسلامي امارات د ورپو 400 هله غوښتنه ده چې د ورځګان ولایت د غزا په ولسوالۍ د 14 خاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شتون نه لري. موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو. بیا د ټلیفون صحیح ته ځو. نو هله مې دا ده چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي. مننه. خیرونه نسوسه کوم دا نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ منگل لخص ولی خبر کوم منگل تک سری وزر خراب ادا لیلوڑ چروک چاہیل ادا ځوانان ته د کار زمینه برابره کی تر سو په کارونو کې بوخت او مصروف شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.